یه احمد شیبر، خوش آمدین.
فرشته جان مننه، ستړی دی نه یې د ازادي راډیو د 2 بجو د خپرونې د اورېدونکي هرکلی کوم. په روانه خپرونه کې به وړاندې واورئ چې په زرګونو نوي امریکایي پوځیان د افغانستان په کومو سیمو کې ځای پر ځای کیږي. خو لومړی تر هر څه ستاسو پام خبرونو ته راړوم. د قزاقستان ولسمشر د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ ننګه وکړه. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د 2 قومونو ترمنځ جګړه پای ته ورسېده او پاکستاني پوځیان د کراچۍ ښار ته استول شوي. بشپړ خبرونه. د قزاقستان ولسمشر د افغانستان او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ ملاتړ وکړ. په دې ستراتیژۍ کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د امریکایي ځواکونو پر جګړې ټینګار شوی او پر پاکستان انتقاد شوی چې هغه وسلوالو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې جګړه کوي. سپینه ماڼۍ وایي نور سلطان نظربایف په دې اړه د جمعې پر ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره پر ټیلیفون خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ په سیمه ییزه او نړیواله کچه د قزاقستان د مشرتابه د هڅو ستاینه وکړه. دواړو مشرانو د واشنگتن او استانې ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو هم خبرې وکړې. د ترکمنستان چارواکي وایي چې په افغانستان او پاکستان کې د ټپي د ګازو پر پروژې کار روان دی. د ترکمنستان دولتي خبري اژانس د دې هېواد د مرستیال سردیاسم مقصد بابایف له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي د تایید شویو پلانونو له مخې د دغې پروژې نه لیکي په ترکمنستان کې ښودل شوي او د افغانستان او پاکستان پر برخو هم کار روان دی. د ګازو د دغې سترې پروژې نه لیکي به چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي 1,814 کیلومتره اوږدوالی ولري او په کال کې به هم د 3.5 میلیارد متره مکعب ګازو د لیږدولو ظرفیت ولري. د نورستان والی وایي هغه جګړه چې د دې ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې د 2 کلیو ترمنځ پیل شوې وه د قومي مشرانو په منځګړیتوب پای ته ورسېده. حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
دا د دو کلو دا د جلغوزو راټولولو باندې کوم جنجال و هغې کې 1 کسه وژل شوي دي او 3 کسه زخمیان دي. د قومي مشرانو مساحې ته لېږلي او د هغوی په وساطت باندې دا جنګ ودرېدلی.
د سیمې یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې جګړه تر پرون سهاره پورې روانه وه. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په سیمه کې 2 میاشتې مخکې د جلغوزو په ځنګلونو کې اور لګېدلی و چې په سلګونو هکتاره پکې وسوسېدل. د جلغوزو د راټولول د سیمې د اوسېدونکو د عاید یوه منبع ده. د رسمي یا مارشال سپورت افغان لوبغاړی سیر بهادر زاده به نن له خپل استرالیایي سیال راب ویلکنسن سره لوبه وکړي. بهادر زاده د دغې لوبې د تیاریو په اړه ازادي راډیو ته وویل
عریف مکاس البته 55% مسابقه های خود در
پهلوانی دیوی زما رقیب په غیژنیولو کې په سلو کې 55 لوبي ګټلې. زه له دې خبر یم او د هغه لوبي مې کتلې دي. زه هیله من یم چې د تمریناتو او تیاریو په مرسته به که خدای کول لوبه د ځان په ګټه پای ته ورسوم. 3 کلن بهادر زاده به له 25 کلن ویلکنسن سره دغه لوبه نن د هالنډ په لوتر دام کې ترسره کړي. د پاکستان پوځیان کراچۍ ښار ته استول شوي چې په دې ښار کې له سیلابونو وروسته د ژغورنې له هڅو سره مرسته وکړي. په دې ښار کې دغو سیلابونو تر اوسه لږ تر لږه 20 تنه وشلې دي. د پاکستان سرتیاعظم شاهد خاقان عباسي د جمعې پر ورځ امر وکړ چې سرتیري ملیشي او بیړني وسایل د کراچۍ ته واستول شي. دغه ښار چې نفوس یې 3 میلیونه دی د موسمي بارانونو له امله له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی. د کراچۍ ښاروال د 2 سیمو اوسېدونکو ته ویلي چې د خپلو کورونو ووزي ځکه د دې ډېر خطر شته چې تر اوبو لاندې شي. وی مرستندویې ټولنې ویلي چې د تلفاتو شمېر شاید تر دې زیات وي ځکه ډېرو سیمو ته تر اوسه ژغورونکي نه دي رسېدلي. چارواکو ویلي چې په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلابونو له امله 1,015 تنه مړه شوي دي. د پاکستان په ګاونډ هند کې د بارانونو او سیلابونو له امله 1,618 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د هغو راپورونو په اړه چې وایي په ایران کې یو مذهبي مشر محمد علي طاهری په اعدام محکوم شوی سخت اندېښنه څرګنده کړې او د هغه د لغوه کېدو غوښتنه یې کړې. د ایران یوې محکمې په 13 اګست میاشت کې طاهری په مځکه کې د فساد خورولو په تور په اعدام محکوم کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د یوې مذهبي ډلې د تأسیس او په مځکه کې د فساد خورولو په خاطر یو چاته د مرګ سزا ورکول د تهران له هغو مسؤلیتونو څخه سرغړونه ده چې د بیان، مذهب او عقیدې د ازادیو د یقیني کولو په برخه کې یې کړي دي. د طاهری مدافع وکیل ویلي چې موعکل ته د تهران یوې محکمې د اعدام سزا د هغه لخوا د یوې تصوفي ډلې له جوړولو وروسته واوروله. د طاهری د کورنۍ غړیو بیا ویلي چې هغه په زندان کې په زوره دې ته اړ شوی چې په یوه ویډیو کې اعتراف ثبت کړي. یو شپېته کلن طاهری یو مذهبي مشهور مشر دی چې پیدایش ته د صوفیزم له نظریې ګوري. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د مرګ سزا باید یوازې هغو کسانو ته ورکړل شي چې درانه جرمونه یې کړي وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په امریکا کې د قانون تنفیذ مامورین هڅه کوي چې په سان فرانسیسکو کې د روسیې قونسلګری او ډیپلوماتیک استوګنځایونه وپلټي. د وزارت خبرداری ورکړی چې دغه اقدام اتباع له مستقیم ګواښ سره مخامخ کوي. د دې وزارت ویاندې ماریا زخرووا پرون په یو بیان کې وویل چې یوه امریکایي اداره په پام کې لري چې دغه تلاشي نن ترسره کړي. دغه اقدام وروسته تر دې کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت روانه اونۍ اعلان وکړ چې غواړي په سان فرانسیسکو کې د روسیې قونسلګری او په واشنګټن او نیویارک کې د دې هیواد دوه مرکزونه وتړي. دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې په دې اړه د روسیې د عکس العمل په اړه په یو راپور کې تفصیل درکوو. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په زرګونو امریکایي پوځیان افغانستان ته روان دي. دا عسکر به چیرته ځای پر ځای کیږي؟ د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي
دا د تیری د پاغه زیرو کې چې موږ تعلیمي مرکزونه لرو لکه کابل، جلال آباد، هرات، مزار شریف، قندار، ګردیز، نو دوی په زیاتر په دغه منطقو کې زموږ سره مرسته وکړي.
په روانه خبرونه کې مو د دې ترڅنګ لدی خبرو چې امریکا 225 میلیونه ډالر پوځي مرسته پر پاکستان باندې کړه او په مجموع کې 1 میلیارد او 1200 میلیونه ډالر پوځي مرسته ځنډنه کړه. خو سوالو پر طالبانو او نورو وسلوالو شخ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
زموږ د ټولو هیوادوالو څخه هیله دا ده لکه چې دوی د اختر په لمانځه کې ټول بیلابیلو مرکزونو کې سره راټول شول، همداسې د یووالي او سولې لپاره د امن لپاره سره راټول شي.
په کونړ کې د اختر د میلو مینوال یو شکایت لري.
په کونړ کې میلو زینا نشته ده، نو چا سره جی پی سی هغه جلال آباد ته لاړ شي.
د ګوډیا چار تفری پروګرام هم لرو.
د سارویو له نخاس نه تختیدلی غوایی څلور تنه ټپیان کړل.
سکال ګرمۍ د اختر د کلچو بازار سوړ کړی.
د افغانستان دفاع وزارت افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استولو د پریکړې هرکلی کوي او وایي د هیواد ته نوي استول کېدونکي سرتیري به د افغان ځواکونو د ظرفیتونو په لوړ وړو کې مرسته وکړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری دغه راز وویل چې په افغانستان کې روانه جګړه یوازې د افغانستان نه بلکې د ترهګرۍ په وړاندې نړیواله جګړه ده او نړیوالو ته هم پکار دي چې د دغه جګړې د ژر پای ته رسولو لپاره افغانستان ته لاس ورکړي. نور تفصیل له نوریاس نوري څخه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې جګړه نړیواله جګړه ده، ځکه ورته اړتیا ده چې هغه نړیوال له افغانستان سره په ګډه مخته یوسي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیری دا څرګندونې افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استولو په اړه چې د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس امر صادر کړی. د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په دغه هیواد کې نورو امریکایي سرتیرو ته اړتیا شته وکړي، ښاغلي وزیری زیاته کړه
دا د افغانستان کورنۍ جګړه نه ده، په موږ تحمیل شوې جګړه ده. د دې جګړې شاته د نړیوال تروریزم دی، نو موږ مجبور مکلف یو چې نړیوال د امریکا متحده ایالات زموږ سره په دې جګړه کې مرسته وکړي تر څو دا جګړه ژر ختم شي په افغانستان کې. کوم امریکایي سفیر چې افغانستان ته راځي هغوی د مشورې ورکولو په برخه کې، د آموزش په برخه کې، د پلان گزارۍ په برخه کې، د تسلی او تجهیز په برخه کې زموږ سره مرسته کوي.
د امریکا دفاع وزیر هم افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو د اعلان په محل وویل چې د هیواد ته نوي استول کېدونکي سرتیري به د افغان ځواکونو د ظرفیتونو په لوړولو کې مرسته کوي. جیمز ماتیس د تیرې پنځشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو امر ورکړی دی. ماتیس دغه راز وویل په دې اړه چې دغه نوي ځواکونه به په افغانستان کې چیرې ځای پر ځای کیږي وروسته پریکړه وکړي. هر همدارنګونه ویل چې څومره نور سرتیری به افغانستان ته استوي، خو ویل چې په دې اړه به راتلونکې اونۍ کانګرس ته معلومات ورکړي. د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ له مخې چې څه کم دوه اونۍ مخکې اعلان کړه، هم ولسمشر ټرمپ د هغو ځواکونو شمیر چې افغانستان ته به استول کېږي ونه خود، خو له دې مخکې امریکایي قمندانانو ویلي وو چې ښایي تر 5000 پورې نور امریکایي سرتیری افغانستان ته واستول شي. په دې اړه چې دغه نوي امریکایي سرتیری به په افغانستان کې په کومو ولایتونو کې ځای په ځای شي، د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري وویل نوي سرتیری به هم تر ډېره د افغان ځواکونو د روزنې له مرکزونو سره ځای په ځای شي.
دا سرتیری د پاغه ځینو کې چې موږ تعلیمي مرکزونه لرو لکه کابل، جلال آباد، هرات، مزار شریف، قندار، ګردیز، نو دوی به په زیاتره په دغه منطقو کې زموږ سره مرسته وکړي تر څو چې زموږ هغه برخې چې کمزوري دي تقویه شي او تر څو چې د توریزم سره جګړه وګټل شي.
یو شمېر رسنیو د امریکایي پوځیانو په حواله ویلي چې ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د نورو 4000 سرتیرو د استولو امر ورکړی دی. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو استول ګټور بولي، خو په دې تاکید کوي چې غوره لاره د افغان امنیتي ځواکونو ښه روزل او په خو وسلو سنبالول دي. عبدالهادي قریشي یو له دغو کارپوهانو دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
کلمون سره د منګ د وسلوالو د عزت ځواکونو جدید تمویل تجهیز ترنن او د حمایې لپاره نړیواله کچه باندې لموږ سره مرسته کړې به دا ډېر بالاتر واوسي نسبت هغې ته چې موږ ته سروازان راوسته.
د امریکا دفاع وزیر دغه راز وویل چې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته تر اوسه نوي سرتیری افغانستان ته نه دي استول شوي، خو د دې احتمال شته چې دغه بهیر په څو راتلونکو ورځو کې پیل شي. که څه هم تر دا وروستیو پورې په افغانستان کې د ډېره امریکایي سرتیرو شمېر 8400 تنه ښودل شوی، خو څو ورځې مخکې پنټاګون تایید کړ چې د سرتیرو شمېر په دې هیواد کې له دې زیات دی او 12000 تنو ته رسیږي. د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ له مخې یوازې په افغانستان کې دننه په پوځي هڅو اتکا نه کیږي، بلکې هغه ټوله سیمه په تیره بیا پاکستان هم رانغاړي. هغه هیواد چې ټرمپ واضح ویلي چې هغو سخت دریځو او ترهګرو ډلو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې چې د امریکا او متحدو پر ګټو یې حملې کوي. ټرمپ ویلي چې نور په پاکستان کې د ترهګرو پناه ځایونه نشي زغملی. اسلام آباد بیا دغه تورونه رد کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وای د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې چې نور امریکایي عسکر افغانستان ته راځي، هغوی به په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو د روزنې او مرستې لپاره ځای پر ځای شي. په دې ستراتیژۍ کې پاکستان تورن شوی چې ترهګرو ته یې پناه ورکړې ده. اوس امریکا پریکړه کړې چې پاکستان ته 225 میلیونه ډالر پوځي مرسته چې په کار و په دغو ورځو کې ورکړي تر هغو وځنډوي چې اسلام آباد په پاکستان کې د افغانستان ضد وسلوالو مخالفانو پناه ځایونه نوي لري کړي. بل لور ته د امریکا حکومت کانګرس ته خبر ورکړی دی چې د پاکستان له پوځ سره په مجموع کې 1200 میلیونه ډالر مرستې ځنډنې کړي. سلطان محمد سرور راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو وویل تر څو چې امریکا د اسلام آباد لخوا په پاکستان کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې د پټن ځایونو خلاف اقدامات په خپل سترګو نه ویلیدلي، د 225 میلیونو ډالرو دغه مرسته پاکستان ته نه ورکول کیږي. خو پاکستان په خپل خاوره کې افغان مخالفینو ته پناه ورکول نه مني او وایي چې امریکا د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې د خپلو ناکامیو لپاره له پاکستانه د قربانۍ پسې جوړوي. د امریکا نوی دریځ د پاکستان په پارلمان او سړکونو کې اعتراضونه راوپارول او پولیسو د مظاهرتچیانو د تیتولو لپاره اوښکې بیونکې ګاز وچلاوه. د امریکا ولسمشر یو اونۍ مخکې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د واشنگتن د نوې پالیسۍ د اعلان په ترڅ کې وویل چې موږ پاکستان ته میلیاردونه ډالر مرسته ورکړې، خو دوی هماغو تروریستانو ته چې موږ یې په مقابل کې جنګیږو پناه ورکړې او دا چلند باید بدل شي.
ټرمپ وایي موږ پاکستان ته په میلیاردونو ډالر ورکړي، په ورته وخت کې دوی هغو تروریستانو ته پناه ورکړي چې موږ جګړه ورسره کوو. دا دریځ باید بدل شي او دا به دستي تغییر وکړي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل کچېرې پاکستان په خپله خاوره کې د افغاني یاغیانو پناه ځایونه لري نه کړي، واشنگتن پاکستان سره د مرستو په درولو، د ناټو د لوی ملاتړي حیثیت ورڅخه لري کولو او حتی په دغه هیواد باندې د بندیزونو په لګولو هم فکر کوي. واشنگتن پاکستان ته خبرداری ورکړی چې که د افغانستان په ارتباط امریکا سره همکاري ونه کړي، نو د پاکستان له سیال هیواد هند څخه به وغواړي چې په افغانستان کې خپلې رغنده هلې ځلې پراخې کړي. د امریکا حکومت د دغه هیواد کانګرس ته خبر ورکړی دی چې پاکستان ته د 1.1 میلیارد ډالرو پوځي مرستې قسطونه تر نامعلومې نیټې پورې ودروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ساجی رادیو پر روانه خبرونه کې وډان دی کونړ ته ورزو او خوست ته ورزو. خو مخکې تر دې چې دغه ولایتونو ته ورشو او د اختر په ارتباط تاسو سره معلومات شریک کړو، په کابل کې تم کې شو. له کابل دا ساجی رادیو خبريال محمد حدیث پردیس په ټلیفون را سره دی. پردیس صاحب، اول خو اختر دې مبارک، او څنګه په اختر په کابل کې څنګه لمانځل کی چې خلک په جامو جوش لمانځي او کنه یو څه غلې دي؟
مننه شیبر صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته اختر مبارکي هم تاسو ته وایم، قدرمن اوریدونکو ته هم وایم. بله، اختر په کابل کې نن دویمه ورځ، پرون ورځ تیره شوه او خلکو پرون کاري ورځ یا نیمه ورځ خلک په قربانیو مصروف او هغه چا چې قربانۍ اخیستې وي نو پرون ورځ تر ډېره پورې په همدې کار کې مصروف او نن دویم ورځ تر اوسه پورې کوم خاصې مهمې امنیتي پیښې رپورټ هم نه ده ورکړل شوی. زه همدا اوس په ښار کې یم. په ښار کې ګڼه ګوڼه نسبت پرون ته نن زیاته ده او خلک جوپه جوپه لیدل کېږي چې ورځي د یو بل کور ته او د اختر د مبارکۍ لپاره. همداراز په مهمو واټونو کې امنیتي ځواکونه تر نورو ورځو پورې ډېر لیدل کېږي. امنیتي تدابیر هم جدي نیول شوي دي. خلکو سره مو چې خبرې وکړې دوی هم له امنیت څخه راضي دي او نن تر اوسه پورې په کابل کې اختر دخل منځل شوی دی.
د اختر په ورځو کې پرون او یا نن عموما ماشومان په کابل کې کوم ځایونو ته ځي؟ یعنی کوم ځای د تفریح لپاره ډیر مناسب دی دوی لپاره دی او هلته خوشاله وي چې ورشي؟
بله، همدا اوس هم شي. بس زه تاسو سره خبرې کوم. یوه جوپه ماشومان تک نه مې تیر شو او دوی دغه د کابل په مکویانو کې دلته کوم پارک چې دوی دغه پارک ته ور روان دي. معمولا په پارکونو ته ماشومان ډېر ورځي او په کابل کې که څه هم پارکونه کم دي خو بیا هم هغه محدود شمېر چې کوم پارکونه شته دي دلته ماشومان او نورې کورنۍ د اختر د خوښۍ د لمانځلو لپاره هملته ورځي. او یو بله مسله چې څه کال ته په دغه سګنی اختر کې تر ډېره پورې ما ولیدل هغه تاو چې مثلا په نورو اخترونو کې به ماشومان چې ګرځېدل دوی سره به ډېر دا پلاستیکي توفانچې او پلاستیکي دغه وسلې دا شیان به ورسره وي خو د نورو کلونو په پرتله سږ کال دوی سره کمې دي. یعنی توفانچې ورسره نشته دي نو دا معلومیږي چې په دې برخه کې چې کوم یعنی سپارښتنې د حکومتي د امنیتي چارواکو لخوا د دوی لخوا شوي وي او همداراز فامیلونو
حدیث پردیس مننه. تاسو د میله ځایونو خبره یاده کړه. کونړ ته به ورشو هلته هم همداسې یو شکایت موجود ده. په کونړ کې ځوانان د پارکونو او میله ځایونو له نشتوالي شکایت کوي او دوی وایي چې ځینې کسان په اختر کې د میلو لپاره د جلال آباد پارکونو ته ځي. له کونړه له روح الله انوري څخه اور.
کونړ کې ځوانان د میلزاینو لنشتوالي شکایت کوي. دوی وایي که څه هم چې د کونړ هر دره او ولسوالۍ د چکر د پاره مناسب ځایین لري، باید لری لری ځایینو خلک ورته د ساتیری او میلو کولو د پاره لاړ شي. خو د امنیت کمزورتیا په وجه څوک تک تزړه نه کوي او په امنیتي ساحو کې د نور ولایتونو په څیر حکومت داسې کوم ځای نه دی جوړ کړی چې ځوانان او د ټولنې نور وګړي پکې راټول شي او د اختر خوښۍ پکې ولمانځي. دوه تنو ځوانانو د میله ځایونو د نشتوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم دی ابراهیم او زه د کونړ د سادآباد اوسیدونکی یم. دلته په کونړ کې پارکونه نشته، د تفریح ځایان نشته چې الکان هلته لاړ شي او ځان مشغول کړي هلته.
زما نوم عبدالرحیم دی. د ټول نمخ کې ټول هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم او د هغې نه پس زموږ دا غوښتنه ده چې په کونړ کې میلو ځایونه نشته دی نو چا سره چې پیسې هغه جلال آباد ته لاړ شي
او چا سره چنی وی هغه هم دی کونړ کې پات
دوی وای په نورو زینو کې د سړی او خزو د پاره ځانګړي بړونه جوړ شوی چې د خوخی پورزو کې پکې سر راټولېږي او ساتيري پکې کوي خو په کونړ کې دا ډول هیڅ اسانتیاوی وجود نه لري
زمنګ د خاروال نه د حکومت نه دا غوښتنه ده چې هغه موږ ته تخخه پارکونه جوړ کړي تفریح ځایان راته جوړ کړي حکومت ته صرف دومره پکار دي چې په دې زبانه پارکونه جوړ کړي یو خو به دا شي چې الکان بل تزي د چې جلال آباد تزي کراین ته ډیره لګي او د تپ کونړ کې دوی ته داسې پارکونه نشته نو دا به وشي چې دی بلته ځانه مشغوله او بل ډیر خلکو ته به د کار زمینه پکې برابره شي
په هر اختر کې د کونړ اوسیدونکي په خپل ولایت کې د پارکونو او میله ځایونو له نشتوالي شکایت کوي خو د دولتي مسؤلینو ورته همدا ځواب دی چې دوی د بڼ جوړولو دپاره مناسب ځمکه په واک کې نه لري او نه هم تر اوسه د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر کوم بډایه پکې پیدا شوی چې خلکو ته د میله ځای جوړولو باندې خپله پانګه ولګوي
له کونړ به خوست ته ورشو د جمعې په ورځ د خوست ملکي او پوځي چارواکي د ګوربز سرحدي ولسوالۍ ته چې د شمالي وزیرستان سره پر پوله پراته ده ولاړل او هلته یې د لوی اختر لمونځ ادا کړ چارواکو د پخوا په شان یو ځل بیا له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي سوله وکړي او د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري
د خوست ملکی او پوځي چارواکو یو ځل بیا د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې جګړې پرېږدي او د خپل هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې ونډه واخلي دوی چې د لوی اختر لمونځ د ګربزو د سرحدي ولسوالۍ په عمومي عیدګاه کې ادا کړ ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سرتاسري سولې د ټینګولو یوازینۍ لاره دا ده چې افغانان په خپلو کې یووالی وکړي او خپلو ملي او سیاسي مسلو ته افغاني حل لارې ولټوي خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي په ګربزو کې د اختر لمونځ ګډونوالو تا په خپل خبرو کې وویل
ټول مسلمانان باندې د احترام مراکز دي د لوی ورځ مناسبت او د دې مبارک ورځ مناسبت باندې چې خدای جل جلاله د هغه خبرې راځي چې بدبختي نو ورو وجهي دي نو موږ دې جوړې نه لاس او راځي چې په ځینو خبرو کې او په دې خبرو
بلخوا د خوست اوسیدونکي هم سوله د افغانانو د ژوندانه تر ټولو مهمه اړتیا ښیي وایي چې سوکاله ژوند او د هیواد پرمختګ سولې پورې تړلی دی د خوست د ولایتي شورا غړي امیرالله رسوان آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د لوی اختر د مبارکیو تر څنګ له افغانانو وغوښتل چې په خپلو کې سوله او یووالی وکړي او د پردیو د لاسواله ونه ګرځي
ټولو مسلمانو ته او په خاصه کې د افغانستان مسلمان ملت ته دا پیغام ده چې د دغه مبارکو ورځونه په الهام وخستو سولې ته مخه کې په خپلو کې وروري مینه او محبت ټینګي او د پردیو د لاسواله ونه ګرځي
د تړون اونیزې د امتیاز څښتن سپین روان نورزی هم په خپلو خبرو کې وایي
زموږ د ټولو هیوادوالو څخه هیله دا ده لکه چې دوی د اختر په لمانځه کې ټول بیلابیلو مرکزونو کې سره راټول شول په مجموعي ډول لمانځونه وکړل همداسې د یووالي او سولې لپاره د امن لپاره سره راټول شي ټول هیواد ته د سولې پیغام ورکړي د یووالي پیغام ورکړي چاته اجازه ورنکړي چې دوی په بیلابیلو نومونو یا فرقو سره ووشي
د حاجي بهادر په نوم یو تن خواوشات یا کلن سپینګیری چې د اختر لمانځه لپاره د خوست مرکزی جامع جماعت تللی وایي
لوی اختر ورځ خدا پوکا پردګوره ټولو ته د اسلامي اصولو سره سما سوله رواله موږ سره اول په دې چې په افغانستان کې څوک سوله وکړي حق دا شی دی هر څه مخبر دی هر چیرې چې لوړ څلور څو بیا به دغه خوره ترڅو
دی یادونه ورده په خوست کې اخترونو کې یو شمېر زیارتونو او میله ځایونو ته ورتګ له پخوانه دود دی
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د اختر پاړه د آزادی رادیو پرونه خبرون کې وړاندې نور مطالب هم لرو او د افغانستان پر نور موضوعات هم مطالب درته خبرو خو اوس یو نړیواله مسله راخلو روسیه وایي د امریکا د متحده ایالاتونو په وړاندې به سخت او مناسب اقدام وکړي د خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وروسته تر دې وکړه چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت روسیې ته ویلي چې د متحده ایالاتونو په خاوره کې درې سیاسي نمایندګۍ تړي نوریاس نوری راپور لري
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د امریکا د متحدو ایالاتونو د دې اقدام په وړاندې چې په سان فرانسیسکو کې د روسیې قونسلګرۍ او واشنګټن او نیویارک کې د روسیې دوه مرکزونه تړي جدي خبرداری ورکړ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې موسکو به د متحدو ایالتونو دغه غوښتنه وڅېړي او په وړاندې به سخت او مناسب اقدامات وکړي. سرګی لاوروف چې په موسکو کې یوې ډلې محصلینو ته خبرې کولې وویل: د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څو ځلې دا خبره کړې چې موږ نه غواړو له متحدو ایالتونو سره په لانجه کې ښکېل شو. موږ د امریکا د خلکو په وړاندې تل د دوستۍ لار خپله کړې او اوس هم د خپلو ګټو په برخه کې اغېزمنې همکارۍ ته حاضر یو. موږ دا له زړه غواړو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي فضا بېرته عادي حالت غوره کړي، خو پوهېږئ چې دواړه لوري باید د تانګو نڅا وکړي. ماته داسې ښکاري چې زموږ امریکایي لوري په دې وروستیو کې دا غوره ګڼلې چې په یوازې سر بریک دانس نڅا وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه روسیه به هر هغه څه ته سخت ځواب ووایي چې موږ ته زیان رسوي. د کرملن د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار یوری اوشاکوف هم په یوه جلا بیان کې ویلي چې د واشنگټن دغه اقدام به دوه اړخیزو اړیکو کې کړکېچ لا زیات کړي او زیاته کړه چې تر اوسه واشنگټن یوازې په خوله د اړیکو د ښه کولو خبره کړې وه، خو داسې ښکاري چې دوی همکاري ته نه دي آماده. لاورف او اوشاکوف دغه څرګندونې څه کم څلېرش ساعته وروسته له هغې کوي چې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت روسیې ته تر نن پورې وخت ورکړی چې په سان فرانسیسکو کې خپله قونسلګرۍ او په واشنگټن او نیویارک کې دوه ډیپلوماتیک مرکزونه چې د سوداګرۍ چارو لپاره ترې کار اخیستل کېږي وتړي. متحده ایالات دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې روسیې د جولای په 28مه واشنگټن ته ویلي وو چې د سپتمبر د میاشتې تر لومړۍ نیټې دې په روسیه کې د خپلو ډیپلوماتانو شمیر 455 ته راکم کړي. په دې توګه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پریکړې له مخې 155 امریکایي ډیپلوماتان له روسیې څخه ایستل کېږي.
جاپان په سپوږمۍ کې اکسیجن موندلی، په دې اړه تفصیل له اسمت څاروانه.
یو جاپانی څېړونکی په دې بریالی شوی چې په سپوږمۍ کې زموږ د مځکې اکسیجن ومومي. ساینسپوهان له ډېرو وختونو راهیسې باوري ول چې د 2 میلیارد کاله پخوا اکسیجنونه په سپوږمۍ کې موندل کېدای شي. دوی له ډېرو کلونو په دې پوهېدل چې په سپوږمۍ کې اکسیجن شته، خو اوس جاپانی څېړونکی سیلینی د اکسیجن په موندلو بریالی شوی او د دې لپاره چې د اکسیجن له مځکې سره تړاو لري د ساینس پوهانو لا زیاته لیوالتیا ورسره پیدا شوې ده. د جاپان د اوزاکار پوهنتون یو شمېر ساینس پوهانو په سپوږمۍ کې د موندل شوي اکسیجن جزئیات په استرانومي نیچر مجله کې خپره کړي دي. د دوی په باور دا کشف نه یوازې د مځکې د 2 میلیارده کاله پخوا وخت یو پټه څنډه بیانوي، بلکې اوس هم کېدای شي چې د مځکې پر ابتدایي اتمسفیر زیات پوه شو او سپوږمۍ ته د اکسیجن د تلو د نظریې په اړه معلومات ترلاسه کړو.
تاسو لا پیغامونو
زه سید خان د غزنی ولایت تاندړو له سوالي خبرې کوم. زه د ازادي رادیو کارکونکو ته ټول ته زړه له کومه سلامونه وایم. نیکه دې خدای دې ستاسو اختر او د سولې اختر او ټول مسلمانانو ته د سولې پیغام راوړي.
اختر د ټول مبارک شه. اختر د ټول مبارک شه. کپو وطن وی او کورک له وطن وینا. السلام علیکم، شاباس کلندر زدران یم د پکتیا ولایت ګرد چاینا. تاسو ته اوریدونکو ته کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکه اله او د لوی اختر مبارکي وایم. خوشاله یم چې تاسو ته پیغام ثبت کوم د نشریدو په اله یم او د ټول افغانانو لپاره د لپاره د ټول پښتنو لپاره هغه چې د نړۍ په هر ځای کې وي هر ورځ اختر اختر وړم د دوی د سوکالۍ آرامۍ او خوشحالۍ په تمه رب تعالی ته لاس په دعا یم. وسلام د احترام.
بلې السلام علیکم، محمد قاسم زواکم د هلمند ولایت څخه پیغام پیښم. لمړی د لوی اختر مبارکي تاسو ته د ټولو همکارانو او ریډونکو ته وړاندې کوم او په دې هیله مې چې سوکاله د افغانستان ولرو. د ټولو هغه مخالفین ته غوښتنه لرم چې دامګړې په جګړه کې ښکیل دي او د نورې وادر لپاره جګړه کوي. د دوی څخه هیله کوم چې نور جګړه پاتې او د خپل هیواد ته یو خوشحالي پلسی کړي. سلام، احمد قاسم زواک.
الو السلام علیکم، زه د زابل د ولایت خاکی افغان د ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. د ټول افغانستان شریف خلکو ته د اختر مبارکي وایم. زموږ د خاکی افغان د ولسوالۍ د اختر مخنیوي خو د پاکستان غلامانو وکړو. نو له الله پاک څخه شکر چې موږ ته صبر او وسیله غواړو او دې ته جزاه. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو د افغانستان ټول مسلمانانو د نړۍ او مسلمانانو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پس له سلام ټول مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایم. خدای تعالی افغانستان د سولې کور وګرځي. خدای تعالی موږ ټول په شهیدانو کې شمار کړي، ټپیانو ته خدای شفا ورکړي، بنجان جی خدای را الهی، د حجانو جی خدای تعالی حج قبول کړي. السلام علیکم و رحمت الله.
د یو شمیر اوریدونکو څرګندونه مو د اختر په ارتباط اوریدي. ل خبرونو وروسته هم ل یو افغان محصل عابد ارمان بریالی سره شخیدلیم او د اختر په ارتباط د یو ناشنا هڅه کړې ده. خو لمړی خبرونه د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د افغانستان او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژي ملاتړ وکړ. د ترکمنستان چارواکي وایي چې په افغانستان او پاکستان کې د ټپي د ګازو پر پروژې کار روان دی. د نورستان والی وایي هغه جګړه چې د دې ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې د دوو کلیو ترمنځ پیل شوې وه د قومي مشرانو په منځګړیتوب پای ته ورسېده. د سیمې یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې جګړه تر پرون سهاره پورې روانه وه. د رسمي یو مارشال سپورت افغان لوبغاړی سیار بهادر زاده به نن د خپل استرالیایي سیال راب ویلکنسن سره لوبه وکړي. د پاکستان پوځیان کراچۍ ته استول شوي چې په دې ښار کې له سیلابونو وروسته د ژغورنې له هڅو سره مرسته وکړي. په دې ښار کې دغو سیلابونو تر اوسه لږ تر لږه 20 تنه وژلي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د هغو راپورونو په اړه چې وایي په ایران کې یو مذهبي مشر محمد علي طاهری په اعدام محکوم شوی سخت اندېښنه څرګنده کړې او د هغه د لغوه کېدو د اعدام د لغوه کېدو غوښتنه یې کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په امریکا کې د قانون تنفیذ مامورین هڅه کوي چې په سان فرانسیسکو کې د روسیې قونسلګرۍ او ډیپلوماتیک استوګنځایونه وپلټي. د وزارت خبرداری ورکړې چې دغه اقدام یې اتباع له مستقیم ګواښ سره مخامخ کوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د اختر په ارتباط یو یادونه وکم. نن د افغانستان په وخت د ماسپښین له 2 تر 4 بجو پورې تشنا اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د اختر په ارتباط اوریدل شي. تاسو کولی شئ چې د دې پروګرام له میلمنو پوښتنې وکړئ او په دې پروګرام کې برخه واخلئ، خپل نظر څرګند کړئ. وخت په یاد لري، تشنا اسمان لاندې پروګرام د ماسپښین له 2 د مازیګر تر 4 بجو. د اختر په اړه په روانه خبرونه کې وړاندې نور مطالب هم لرو، خو اوس یو مرکه د اختر په ارتباط. البته یو یادونه وکم چې دا مرکه د اختر نه یو ورځ مخکې، یعنی د اختر په شپه مال افغان محصل عابد ارمان بریالی سره کړی ده. دی وایي چې زه غواړم په افغانستان کې یو بدلون راولم. د پروان ولایت اوسیدونکی دی، اوس په کابل کې دی او په کونړ کې درس وایي. البته سش اختر ځانته د ځانته څه نه دي اخیستي، جامې نه دي اخیستي، څپلۍ نه دي اخیستي، او دی وایي چې زه ما په دغو پیسو باندې ماشومانو ته قلمونه اخیستي دي. لده به واور
د اختر لپاره مې دا تیاران نیولې، بل هېڅ مې په وس کې نه ول. فقط دا غواړم چې افغانستان کې یو علمي انقلاب رامنځته کړم. خالي او بوټونه مې نه دي اخیستي، فقط د هغو په بدل کې ماشومانو ته مې یو قلم او تقریبا 1000 ورک مې چاپ کړي دي سپینې. هغو کې د قلم او د کتابچو دغو شانو د ارزښت په اړه غواړم چې دغه ماشومان ته ورور رسوم پیغام اخترې کې.
دغه سپینې پاڼې چې تاسو اخیستې دي، په دې کې په څه ډول پیغام رسوي؟
په دې کې امتداد د څه لیکل مثلا کتاب او قلم د افکارو ترجمان ده. کتاب د دغه سالم زمونږ ملي شعار ده.
په دې پاڼو کې مو دغه شعارونه لیکلي دي.
و دا شعارونه هم لیکل تقریبا 8 جملې مې لیکلي دي په خپل فکر نه.
دا جملې دي په یو قلم لیکلي دي کنه په مختلفو رنگونو دي لیکلي؟
په یو قلم لیکلي دي کنه. یا په تاسو درول لګم په فارسي کې هم لیکلي او په پښتو کې هم.
په پښتو کې دي څه لیکلي دي، په فارسي کې دي څه لیکلي؟
هغه جملې نه کتاب چې په پښتو کې لیکلي دي په تمه ده دری تشباړي دي.
تاسو سره دا پانه شته چې تاسو یې راته ولولې؟
پانه دا اول مثلا په پښتو کې لیکلي راځي چې تعلیم خپل ملي شعار وګرځو.
بلې او په دری کې مو څه لیکلي دي؟
او دری کې لیکلي دی آیت چې تعلیم را شعار ملي قرار دهم.
عبدالرحمن دا قلمونه چې تاسو اخیستی دي عادي قلمونه دي او کنه کوم ځانګړي قلمونه دي؟
عادي قلمونه دي، دا بیگ قلم ته ورته وایي.
او کله چې تاسو دا کار کاوه فرزند جامو په ځای مو قلمونه اخیستل، له خپل پلارمور مو مشوره اخیستل؟
بالکل مشوره مې واخیستله، چې اول فکر راته پیدا شو، هغه نه وروسته مې دې سره مشوره شریکه کړله، خو ما سره یې ومنله. منلو نه وروسته بیا همدغه قلمونه فوراً پلار صاحب راته راغلل چې الله دې ډېر عمر ورکړي.
پلار دی یا مور دی چې کله تاسو دا پیشنهاد ورته وکړو په نظر یې دا خبره ومنله او کنه وی ویل چې سمه ده؟
اول خو ابتدا خندل چې وای دا کار په داسې اختر کې داسې څوک نه کوي. ځان مطابق هغه ده چې تاسو پیسې کې لیکلي یې هم ول مثلا زنګ یو اخبار نه وروسته چې بچه کاري او بوسونه درته بوسونه په خپله واخلې او کالي سره موږ درته ګنډو. ما ورته وویل چې نه، دا تدا دې اختر کې ما ته روپۍ په کار دي او غواړم چې اختر کې تدا په ماشومان باندې قلمونه وویشم، چې همدا مې د زړه ارمان ده چې هر ماشوم وګړي ته دغه قلم ور ورسیږي او دا بې سوادي کچه ختمه شي.
له عبدالرحمن بریالي څخه په منن وړاندې په دې خبرونه کې د ګوړیا چارونی سفری پروګرام لرو چې ډیره برخه اختر ته ځانګړې شوې ده او اختر ته البته ځانګړې شوې ده. اوس هم د اختر په اړه یو بل مطلب ویل کیږي، په هر اختر کې چې تاګ راتګ نه وي خوند هم کم او بې رنګ وي. خو په دې وروستیو کې په افغانستان کې په اخترونو کې په تاګ راتګ باندې ټکنالوژي سیوری خوړولی او ځای ټلیفون نیولی. یو شمېر افغانان وایي بیلابیل علتونه د دې سبب شوي چې کورونو ته د تک پر ځای د فیسبوکي پیغام او یا د ټلیفون له لارې مقابل اړخ ته مبارکي ووایي. په ورته وخت کې دیني عالمان وایي د اختر په ورځو کې تګ راتګ او لیدنه مسلمانان سره نشتې کوي او همداشان خدای پاک قرباني خوشحالي شي. خو دا فرهنګ باید ژوندی وساتل شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په دې تفصیلي راپور کې.
په دې وروستیو کلونو کې لیدل سوي چې په اخترونو کې د تاګ او راتګ ځای اوس د ټولنیزو شبکو پیغامونو انیولې. د اختر په ورځ مې د یو کور دروازه وروټه کوله څو وینم چې په دغه کور کې اختر څنګه تیریږي. د دغه کور میرمن دروازه راته اخلاص کړه. لاستری ماشه وروسته مې ورنه وپوښتل چې تر اوسه په اختر کې د چا کور ته تللی او یا کوم دوستان ستاسو کور ته راغلی دي. میرمن رحیله وای اوسنی اخترونه د پخوانیو اخترونو په څیر نه دي، ځکه د اوسنیو اخترونو خوند او رنګ پیکه دی.
زنګ کس چی کنه؟ خو یک دوست دادم بیا کې یک ساعت
تک زنګ باندې څه وکړم؟ یو کس او دوست باید کور ته راشي، د انسان سات ورسره تیر شي. په افغانستان کې خو نور څه نه دی پاتې. موبایل اوس کارونه کوي، فیسبوک او ټلیفون د خلکو کارونه حلوي. دوستان کم شول، ټول په فیسبوک او ټلیفون کې مینا او محبت کوي. په خوا دوستي و اوس هیڅ شی نه دی پاتې.
اوس لیدل کیږي چې دا فرهنګ د بدلون په حال کې د ځکه د دې پر ځای چې یو څوک د یو چا کور ته ولاړ شي دوستانو ویني د ټلیفون او فیسبوک له لارې یو بل ته مبارکیانې وایي. نرګس وایي معلوماتي ټکنالوژي توانېدلې ده چې د انسانانو ترمنځ د اړیکو په برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي. مثلا د اختر په ورځو کې له خپل خور سره چې له هېواد د بهر اوسیږي د سکایپ له لارې د اختر مبارکي وکړه او د دوی حال مې واخیست.
بله او بسیار زیات ډیره ښه ده. نوې ټکنالوژي زیات سهولتونه رامنځته کړي. هغه دوستان چې له هېواده بهر دي او یا لري دي کولای شي تصویري ورسره خبرې وکړو او د اختر مبارکي ورکړو.
د فرهاد په نوم یو ځوان وای دا چې په اخترونو کې دوستانو ته پیغامونه لیږي نو له 200 افغانۍ زیات لګښت پرې راځي.
خو مصرفیتونه زیات دي او شرایط هم خراب. لانتی په لور د باندې تګ راتګ هم ستونزمن دي. هم د ټولنیز شبکې شي چې رفت آمد کم کړي او سهولتونه رامنځته کړي دي.
یو بل ځوان عمل چې د اختر په ورځو کې په پلور بوخت دی وای چې له اختر 15 ورځې وړاندې دوستانو په فیسبوک کې د اختر تصویري پیغامونه ورته لیږلي دي او هغه بیرته دوستانو ته لیږلي.
عید قربان است و ما فعلا مصروف کار است.
لوی اختر دی، زه د محل په کار کې مصروف یم. د فیسبوکي پیغامونو او تلیفون له لارې مې خپل دین ادا کړ. ماما جان مې آنلاین و، عید مبارکي مې ورسره وکړه او همدا شان مې نور نږدې دوستان ته هم پیغامونه ولېږل.
ان شاء الله په شان برم عید مبارکي کنم.
لوی اختر د هجری قمری کال ذوالحجه میاشتې لسمې ته ویل کیږي چې د مسلمانانو سپېڅلی اختر وي. او مسلمانان د حضرت ابراهیم علیه السلام او د هغه د زوی حضرت اسماعیل علیه السلام یاد پکې اتازه کوي. په همدې ورځ مسلمانان نوی کالی اغوندي او له عبادت څخه وروسته قرباني کوي. د یو بل کور ته ورځي او د قربانۍ غوښې خوري. دیني عالم محمد ایاز ترنک په دې اړه چې اسلام په اخترونو کې په تګ راتګ ټینګار کړی دی وایي د اختر په ورځو کې تګ راتګ او لیدنه مسلمانان سره نږدې کوي او همدا شان خدای جل جلاله ورباندې خوشحالیږي او دا فرهنګ باید ژوندی وساتل سي. په ورته وخت کې سپینګیری وایي چې د اختر ښکلا د یو بل کور ته په تګ راتګ کې وي او په دغو ورځو کې د مشرانو کور ته په تګ سره خدای پاک خوشحالیږي. شپېته کلن میراقه د شاوخوا شلو کلو وړاندې د اخترونو خاطرې بیانوي.
دا گذشته هم
مینه او محبت هغه وخت زیاتیږي چې انسانان له یو بل سره کینی ډوډۍ وخوري او خبرې وکړي. پخوا حتی چې موټر نه و په بایسکل به د اختر مبارکۍ لپاره د یو بل کور ته تللو او خپل دوستان مو له نږدې لیدل. پخوا سهولتونه نه و خو محبت او دوستي وه. ټول به د یو دسترخوان په شاوخوا ډوډۍ ته ناست وه. ټول به زموږ پلار ته راتلل او ویل به راځئ د حاجي صاحب کور ته لاړ شو.
له نوې ټکنالوژي نه د استفادې تر څنګ مصرفیتونه، درسونه، دندې، بېوزلي او نامنی حق عوامل دي چې د اختر په نمانځنو یې سیوری غوړولی. میراقه ځوانانو ته پیغام لري او وایي چې د ورورولي او صمیمیت فرهنګ یو ځل بیا باید ژوندی کړي. د فیسبوک او ټلیفوني پیغامونو تر څنګ باید د یو بل کور ته ولاړ سي، پوښتنه وکړي او اختر په خوشحالیو ونمانځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدل شي او په همدې سپو د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې آشنا راډیو نیولې شي. کندوز ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په ټلیفون را سره دی. کندوز هغه ښار دی چې تیر کال جګړو ډیر وځپه او سږ کال چې کوم راپورونه له کندوز لرو نسبتا امنیت تامین دی. آریان صاحب، په کندوز کې اختر څنګه روان دی او اختر مو مبارک؟
مننه شیبا صاحب، لومړی د لوی اختر مبارکي تاسو همدارنګه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نسبت نورو کلونو ته کندوز کې وضعیت نورمال دی او اختر لومړۍ ورځ هم په خوشحالۍ سره په آرام فضا کې ولمانځل شوله. لور ته د ډزو غږ او د جنګ غږ اورېدل کېږي او نن سهار هم همدا شیبه چې موږ وتلي وو د دوستانو او نورو خپلوانو کورونو ته خلک روان دي. څوک د دوستانو کور ته روان دي، څوک ولسوالیو ته ځي، څوک کلي ته ځي. خلک ډېر خوشحاله دي نسبت تیرو دوه کلونو اخترونو ته. سږ کال اختر ډېر ښه په خوشحالۍ سره خلک لمانځي.
آریان صاحب، تاسو ویل چې کلیو ته هم ځي، څرنګه په کلیو کې امنیتي وضعیت بهتره شوی دی؟
په کلو کې ګرچه امنیتي وضعیت ښه نه دی، خو بیا ولسي خلکو ته څه ستونزه نشته. د هغوی چې په جګړه کې ښکېل نه دي، هغوی مثلا نیم کورونه په کلو کې دي، نیم په ښار کې اوسي یا په ولسوالیو کې اوسي، دوی ځي. د دوی په وړاندې څه ستونزې نشته دي. مونږ چې له دوی نه پوښتنه وکړله، د دوی په لاره په وړاندې کوم ستونزې نشته دي. مونږ ته د عمومي لارو څخه نه شتلی دي، له فرعي لارو څخه کومې لارې چې دي
د امنیت په برخه کې او یا د سولې د هلو ځلو په برخه کې. چې فرضاً په تېرو اوو ورځو کې چې د ازادي راډیو خبرونو ته ګورو، د سولې په ارتباط ځینې تایید شوي او نه تایید شوي راپورونه خپاره شوي دي. څرنګه په کندوز کې هم دغسې هیلې پیدا شوي دي؟ په دې اختر کې خاص هم افغانان سیاسي بحثونه ډېر کوي او د سولې په باره کې څه وایي؟
په واقعیت چې د کندوز خلک د ټول افغانستان ولس په شان د سولې تیږې دي او د امنیت همدارنګه دوی هم داسې خوشحاله دي چې ګوندې وسلوال مخالفان او نورې ډلې له جګړه څخه خلاص واخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي. دوی هم د نورو افغانانو په شان هیله مند دي د افغانستان سولې ته.
اجمل آریان، مننه. د امدې خوشحالي په حساب باندې به د ګوړی اچار اونیس تفریح پروګرام ته مخه کو او دغه تفریح پروګرام په ګډه سره اورو. د خبرونې په ورستیو کې یو اختري سره ډالۍ هم لرو، یعنی یو سندره در تخبرو او په پوره ساعت لا ساجي رړو خبرونه اوریدل شي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا. خواږو اوریدونکو سلام، لوی اختر مو مبارک او نیکمرغه شه. خدای مو د قربانۍ غوښې داسې عظم کړه لکه د څوارلس کاله چې چارواکیو او خاینینو میلیاردونه ډالر عظم کړه. خدای دې د اختر ورځې په خوشحالۍ او سوکالۍ در باندې تیرې کړي. او خدای مو اختر د چارواکیو اختر مه کوه، چې له یوه کوره تر بله کوره د اختر مبارکۍ لپاره د تلو په وخت کې پوره د دوهم نړیوال جنګ لښکر در پسې وي او د خپلوان ګاونډیان مو له ویرې د اختر په خوشحالۍ هم پوه نه شي. د خپرونې په پیل کې څو اختري خبرونه درته لرو.
اوس پام وکړئ ګډو اډو اختري خبرونو ته.
نتاقان
بس بی بی پتاسا
او اخترګل بادام
لنډ خبرونه دغه دي. پرون د سارویو له نخاس نه تښتیدلی غوایی څلور تنه ټپیان کړل.
سکال گرمی د اختر د کلچو بازار سوړ کړی و.
په بهر کې اوسیدونکو هیوادوالو ته ښې ډنګرې قربانۍ وشوې.
او د قربانۍ د مالونو لرې او کلمې د ډېرو کورونو مخې ته وغورځول شوې. د خبرونو توصیل
در په در آژانس خبر راکوي چې د سارویو له نخاس نه تښتیدلی غوایی څلور تنه ټپیان کړل. خبر زیاتوي چې دغه مست غوایی له رانیولو وروسته په څلورو کسو کور ته بیوه چې د یوې لارې له لوړ حاران سره غوایی وویرېده او په لغاتو او سره چولو سره یې څلور تنه سخت ټپیان کړل او خپله نامعلوم لوري ته وتښتېده. د نخاس دلالان وایي چې لا تر اوسه د غوایی درک نه دی معلوم شوی او په غوایی کې شریکان هم لا تر اوسه سرګردان او لالهانده پسې ګرځي.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې سکال گرمی د اختر د کلچو بازار سوړ کړی و او خلکو ټول زور په تازه میوه اچولی و. له همدې امله کلچه پلورونکي خفه او خواشینی و چې گرمی د کلچو بازار سوړ کړ او تاوان یې وکړ. خبر زیاتوي چې کلچې پلورونکي افسوس کوي چې کاشکې په دې پسې بل اختر راتلی نو خپلې کلچې به یې هغه ته ساتلې وي. د کلچو او کیک د چارو ماهرین باور لري چې په ګرمۍ کې څوک د کلچو خوړلو شوق نه کوي او زړه یې تازه او یخو شیانو ته تخنیږي. نو سکال د کلچه پلورونکو ته خدای د زړه صبر ورکړي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې په بهر کې اوسیدونکو هیوادوالو ته ښې ډنګرې قربانۍ وشوې او ډیر خو د څو دانو پر ځای په یوې قربانۍ خلاص شول. خبر زیاتوي چې په بهر کې اوسیدونکي هیوادوال هر کال خپلو خپلوانو آشنایانو ته پیسې رالیږي چې ښه چاغ او غټ غټ څاروي ورته واخلي او قرباني یې کړي او غوښې یې په بېوزله هیوادوالو وویشي. خو زیاتره خلک د څو دانو پیسې په جیب کې اچوي او یا هم ډنګر او ارزانه مالونه ورته قرباني کړي. دغه خبره د نخاس دلالان او د ځینو ګاونډیان کوي.
او وروستی خبر دا چې د قربانۍ د حلال شویو مالونو لرې او کلمې د ډېرو خاریانو د کورونو مخې ته وغورځول شول او بانه یې دا کوله چې ماشومانو غورځولي دي. د بې خبر آژانس په خبر کې ویل شوي دي چې دا ډول زیاتره بې احساسه او بې شرمه کسان خپل کثافات هم د نورو کورونو مخې ته غورځوي لکه د قربانۍ د مالونو د لریو او کلمو. خبر زیاتوي چې تر څو موږ سمې لارې ته سمیږو نو قیامت به وي او هغه وخت به مو بیا سمیدل چا ته هیڅ ګټه نه لري. خبرونه خلاص شو.
په لوی اختر کې د قربانۍ لپاره ډېر زیات څاروي خرڅېږي خو چې شرطونه یې پوره وي او د هغوی چې نه وي پوره نو دلالان داسې ور پوره کوي. پام وکړئ.
خزه هغه لکه او غوګونه د سکړل
آلته می پتا کوي کی کی دی
ولی ما خود درته ویل چې په یخچال کې کېږده کنه
کله برقونه شته په ټوله ورځ کې یو ساعت هم نه دی راغلی
ځا پتا کوي کی نه خرابېږي هوای سړه ده
دا دومره لکه او غوګونه دې ستر وړي دي لکه چې د مالونو په ځای دی د لکه او غوګونو کاروبار شروع کړی ده
او ساده خزه دا مې بی غوګه او بی لکه سرو یې تر وړي دي
د څه لپاره
ورپای وندوم یې
د څه لپاره ورپای وندې
زړه شوې خو سر د خلاص نشو بی غوګه او بی لکه ساروی نه قرباني کیږي او سوګ هم نه اخلي د دې لپاره ورپای وندوم
خدا سي ساروی و دې اخیستی وو چې تیار هر څه پورا وای
دا ارزانه و دا ټول مې په نیمه بیا اخیستی دي والکه ته ورشه غلکه او غوګونه وشمیره چې کم نه
چې پښو نه وړي نورې څوک په بلام نه وهي
ولی دروازه دې نه واپس کلکه کړې
دروازه مې کلکه کړې وه خو چې له دریچې نه وي ورغلي
ګوره که کم وي نو ساروي را باندې تاوانېږي
ابا یو دوزې او یو د پسه غوږ او د غوایي هغه غټه لکۍ نسته
دا څه وایې والکه
رښتیا وایم یو مې وشمېره کنه
اوس څه وکړم سبا ته اختر دی په قصابو کې به یې مالونه هم نه وي حلال کړي
اوس مړ کېږم ټول قصابان د اختر په لومړۍ ورځ مالونه حلالوي
غږېږم غږېږم هغومره غټه لکۍ اوس په دا ټول ښار کې نه پیدا کېږي د ډېر غټ غوایي لپاره مې اخیستې وه
زه څه خبره وم چې پیشو بله دریڅې ورننه وځي که خدای دې مردار کړي
والکه راځه چې دا پاتې لکۍ او غوږونه ورپیوند کړو چې تر سبا پورې به دا هم نه وي پاتې
لسانه دې د لکۍ او غوږونو پیوندولو ډاکټر جوړ کړی ارام خوره
ابا ستن اوتار در واخلم
نو چې نه را اخلې په څه شي ورګنډې
په اخترونو کې هلکان خپلو کوژدنو ته اخترای ور وړي چې کوژدنه یې خوشحاله شي لکه داسې
وانجلی راشه چې موبایل یې درته راوړی
خمورې دا د درغلم
زویا دغه دې څه کول په دې ګرانه ګرانۍ کې
نه هیله کوم دومره څه مې نه دي راوړي اوس هم شرمېږم پې د نازدانې خو ډېر څاق و
سلام ستړی مشی اختر دې مبارک شه
وعلیکم سلام خیر یو سی د تا دې مبارک شي
واسه الته تر څنګ کینه
سمه د مورې هم دغه ځای سم دی
لورې قند زوی مې څومره ښکلي سوغاتونه در سره وړي دي تو خو هغه کارتنو ته ګوره
د دې وړ نه دي هغه خدای دې وکړي چې بیا یې خوښ شي
واخله لورې خلاصې که وی ګوره هغه څومره په مینه درته راوړي دي
که دې څه خوښ نه شول نو مخکې له مخکې بخښنه درڅخه غواړم
خدای دې وکړي چې آیفون 7 یې راوړی وي په نورو پسې دې بلا شي
ځه چورت مه وهه شیان وګوره
اول به دغه غټ کارتن خلاص کړه اوهو په دې کې خو یوازې یو د ګلاب ګلې ښی دی دا څه ډول تحفه ده زموږ خو ټول کور د ګلو ګلاب له بوټو څخه ډک دی
یوازې د ګلاب ګل دی
مورې دا مې د دې لپاره ورته راوړی چې د ګلاب ګل د مینې نښه ده په ټولو ترکي ډرامو کې خلک خپلې نامزادې ته سور ګل ورکوي
ښه دا ترکي موډ دی ته ودره چې په دا بل کارتن کې څه شی دي دا خو وړوکی خرسک دی دا څه دي
ته را دې خواکه
دا ما ته راکه خورې لوبې به پیکم
هو دغه دی مورې
په زیاتره بهرنیو ډرامو کې هلکان خپلې نامزادې ته د خرس نانځکه ور وړي وایي د خرس نانځکه د نجونو ډېره زیاته خوښېږي
هو زما هم ډېره خوښېږي
اوف غلې شه په دا نورو کې دې څه شی راوړي په خپله یې وایه خلاصولو ته یې حاجت نشته
نازدانې په غوسه کېږم دا مې ټول په مینه اخیستې او په ډېره مینه مې په خپله په دوفایي کاغذ کې پیچلي او ګلان مې هم په خپله ورته جوړ کړي دي هیله کوم چې په کم نظر ورته مه ګوره زما د مینې په احساس یې قبول کړه
ته دې اوس دا د مینې خبرې پرېږده دا وایي چې نور دې څه راوړي دي د خپلې مور ته دې وشرمولم
داسې مه وایه لورې خدای دې دښمن وشرموه
هلک دی همدا شیان به ښه ورته ښکاره سوي وي
په دا یوه کوټې کې ډېر خوندور ککو دي او په دا بل کې موبایل دی
ته ودرې چې دغه موبایل وګورم خدای دې وکړي چې هماغه د ما د خوښې موبایل دې راوړی وي اوهو دا څه دي ما دا درڅخه غوښتی وو دې ته خو به خلکو څنګه پای وایه ما خو آیفون 7 درڅخه غوښتی وو
نازدانې جانې په دې کې ډېره پرمختللې ټکنالوژي کارول شوې ده له آیفون 7 نه هم پرمختللی موبایل دی
په همدې خبره اوس څنګه همزولو ته ښکاره کړم د اختر لپاره مې پښې هم مینځلې دي که نه د پای شویه کار به مې ترې اخیستی وو
کایته نخلی ماته را کاچی کیم پک وکم
دغه خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر هارون گلزاد برای افغان پور سپوږمۍ حیا اوریاخیل سمسور وحیدی رڼا هوتک لیمه میاخیل او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
موضوع منگ ٹاکو نظر تاسو سرگندوئی ہر یک شنبه د سحر لاتنیمو تر نهنیمو بجو میکروفون ستاسو